د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام پای ته ورسېدي. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال د چونګاخ یا سرطان د میاشتې نهمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایرس زیات شمېر پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد پرون خپل سفر پیل کړ. خبر پاڼه وایي درې وړو د هیوادونو پلازمینو ته به ښاغلی خلیلزاد له بین الافغاني خبرو مخکې د تاوتریخوالي په کمېدو او د بندیانو د ازادېدو پر سر خبرې وکړي. له ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالي محسې اجرایوي مشر آدم بوهلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد او ورسره مال پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. طالبان وایي تخار کې 21 پولیس او پوځیان له بند آزاد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یوه اندازه مالي مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 14 سرتیري له بنده آزاد کړي وو. طالبانو تر اوسه له خپله اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان خوشې کړي دي. حکومت د طالبانو خو د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلک نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیت قومندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې د مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی چې په دې وروستیو 2 ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لار د ناامنیو پرله پسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښایي طالبانو د کابل لوګر پر لاره پاټکه اچولی او موټر تلاشي کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبه په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر خپور شو چې دا په تیرو 3 میاشتو کې په ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایرس په وړاندې د هیواد له کاری پلاوی سره د لیدو په مهال وویل
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغه میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابت شو چې دا اقدام ضروري دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې له کورونا وایرس د ایران یو شمیر زیانمنو شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کیږي چې د کورونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 222000 ډیر کسان پر کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 15000 هم مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایرس زیات شمیر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د پیښو د زیاتوالي له امله د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړی او پر رسنیو له دې امله انتقاد کړی چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالی دی. دیموکراتانو بیا پر جمهوری غوښتونکو انتقاد کړی چې د کورونا وایرس په وړاندې بې پروایي دي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پتل پرون وکړه. د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره د صدر اعظم بوریس جانسن اداره هم په پام کې لري چې د جولای له 4 نیټې وراخوا د کورونا وایرس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کورونا وایرس له کبله ډېره زیانمن شوې د 144 نویو پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کورونا وایرس پیښې له 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپین مڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلجز سیمه کې ثبت شوې چیرې چې د ټرمپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ټرمپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ټرمپ د دې ویډیو پر سر لیکلی وو د د ویلجز له ښو خلکو مننه کوي.
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلوریو ساعتونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.22°C، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.22°C، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 24°C، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24°C، او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8°C اټکل شوی.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت له 50% زیات کورنی عواید ضایع کیږي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو او د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق امار د نورو کلونو په اساس باندې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري، او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونو نوې برخه درته خبرو.
تاسو د مخ ته ښه بوټونه د پکې اچولې مینځي یو ډیر خاصه بورسم لري، دا بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به غنه بد قلبو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسي د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وروستی راپور بې بنسټه وباله. د ورځپاڼې ورمرز په خبر شوی راپور کې وویل چې روسیې استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی او طالبانو او روسي چارواکو هم دغه اداوې بې بنسټه بللې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیڅ د لومړي مرستيال مایک پینس او د دفتر مشر ته له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپل ادعا ثابته او هغه بینومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالی بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون و نه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړې. ډونالد ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړې هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حمله هم نه دي شوي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کومه موده د پوسټ کې پاتې شوی هم پر ټویټر پانه لیکلی د هیڅ کله داسې خبره نه ده اوریدلې. گرینل زیاته کړې دا ډیره بده ده چې استخبارات سیاسي کیږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم ادرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړې دانه د روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیری هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته دغه کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل او له حکومت یې وغوښتل چې دې برخې ته جدي پام وکړي. اکرام الله اکرامي تفصیل اوروي.
په کابل کې د بمی چاودنو په وسیله د هدفي وژنو زیاتېدو د خلکو د استازو او د بشري حقونو د کمیسیون اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیتي او کشفي بنسټونه د هدفي وژنو په مخنیوي او د پیښو د عاملینو په پیژندنه کې پاتې راغلي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ د ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو دوام د اندېښنې وړ دی. دا وایي دغه ډول پیښې چې هغه کسان پکې په نخښه کېږي چې په هیڅ کشمکش کې ښکیل نه دي یو وحشیانه عمل دی. له بده مرغه حکومت هم د دغه ډول پیښو په ځانګړي ډول د کمیسیون د کارکوونکو د وژنې د عاملینو په پیژندنه کې په تیرو 13 کلونو کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د دوه کارکوونکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دا شان پیښو تر شا خطرناک مجرمین لاس لري چې د دوی په خبره له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي د کابل د احمد شاه بابا مینی اړوند سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شول. تر دې دمه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د حمله غندلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دوی کارکوونکي په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي خو حکومت یې د عاملینو د نیولو په برخه کې عملي ګامونه نه دي اخیستي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هدفي وژنو عاملین تروریستي ډلې او بندونه یادوي. د ولسي جرګې غړی عبدالعزیز حکیمي په ټینګار سره وایي که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسی نو د دغه ډول پیخو مسؤلیت ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د هدفي وژنو د عاملینو د پیژندنې په برخه کې ستونزې شته، خو د دې وزارت ویان طارق آریان وایي چې په وروستیو اونیو کې د هدفي وژنو په پیخو کې کموالی راغلی دی. دی وای دا د تروریستانو د تاوتریخوالي څپه ده چې ترسره کوي. دغه شان لوی جرمي شبکې هم هڅه کوي چې تروریستي حملې ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې به د کابل په وضعیت کې بدلون راشي. وسلوالو طالبانو په هدفي وژنو او د ملکیانو په مرجوب لکه خپل لاس لرل رد کړی دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ډول پیښو عاملین غواړي چې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. که څه هم په افغانستان کې د هدفي وژنو دقیقې شمیرې نشته، خو وخت نا وخت د دې هیواد له بیلابیلو سیمو د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. تیره اونۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال او سیاسي شنونکي اسدالله ولولجي په موټر بمی حمله وشو چې لامل یې د نوموړي د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې د دوه جمعتونو مشهور خطیبان او د غشان د یو خصوصي ټلویزیون خبریال هم په ورته بمی حمله کې وژل شوي وو.
د سهار وو بجې او ولستقې کېدون کې اسمت سروان ته بغوښ چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د هیل ورسپانې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې دته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی وو. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورسپانې راپورته کړې. دې ورسپانې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی وو، او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یوه وژل کېده، د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو، او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هیل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي. ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی وو چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړی ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسأله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ترامپ د حکومت په شان سخت دریز نه لري. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال وو، او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر وو د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی، او لیکلی دی افغانستان د لوی پرمختیایي پروګرامونو له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړی دی، او هغه په زرګونو کلیوالي او شاری سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې له لیکنې سره سم د عامه پوهاوي دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي، او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډیره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویبلیکی په یو شمیر ولایتونو کې چې شزو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی، دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خبرونې په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی، د بیلګې په توګه ټیټ تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیايي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولای د کورونا د وبا مخه ونیسي.
ازادي رادیو او ری له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت له 50% زیات کورنی عواید ضایع کیږي. دغه کمیټې په تیر بیا ګمرکاتو ته ګوته نیولې چې وایي پکې فساد زیات دی، له کارکوونکو سره سلیقوي چلند، له برېښنایي سیستمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت د فساد نور عوامل ښودل شوي. ناجیه صافی تفصیل اوروي.
ل اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغان حکومت د عوایدو د راټولولو مسؤلې ادارې له فساده زیانمنونکي دي. د ګډې کمیټې د یک شنبه په ورځ خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالی وزارت د عوایدو د زیانمنېدو په تړاو خپور کړ. د دغې کمیټې د دارالانشا مشر مایوند روحاني وویل سلیقوي ګمارنې په عوایدو کې د قانون په پام کې نه نیول، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت لامل شوي چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. دل زمونږ دقیق عمار د نورو کلونو په اساس باندې دي، ولې مخصوصا کله چې د پنجشنبې په ورځ زمونږ دغه راپور جاتما بولسمشر ته وړاندې کوو، هغه وویلې عینې هغې چې کله هدایت ورکول وزارت مالیې ته چې دا راپور باید جدید تطبیق کړي، په خپل هدایت کې داسې ویل چې ستاسو 60% عواید شخصي جبونو ته ځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه عواید باید راجم شي.
نموړي دغه شان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلي اسناد د عوایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل. دغه کمیټې خپلې نوې موندنې د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تیرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني سره شریکې کړې. د یادې کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني د دې کمیټې موندنې او له دې موندنو د 60% ګمرکي عوایدو د حیفو مایل کېدو موضوع تایید کړه. د کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني په ګمرکاتو او د عوایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی. د دغه راپور پر بنسټ بیلابیلې ادارې او آن ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي. دغه کمیټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالی وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمیټې ارزونې سیړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ادریو تول
د هیڅ شک نه کی مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عوایدی
په دې کې شک نشته چې په مالی او عایداتو برخه کې اداري فساد یو جدي مسله ده. د وزارت رهبری دا مسله مني، موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وو. دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي. وزارت دا راپور ګوري، ارزوي، خصوصا هغه برخه چې د 60% عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده.
د مالی وزارت وایي په 1499 لمریز کال کې د افغان دولت عواید نږدې 215 میلیارد افغانۍ و، او له دې یو کال مخکې له یاد رقم 12% کم عواید راټول شوي وو. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالی وزارت د 18 چارواکو د ممنوع الخروج فرمان ورکړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هند له پاکستان غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ساجد میر ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ساجد میر په 2008 میلادي کال کې د ممبئی برید د پروژې مدیریت په غاړه درلود. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغه سخدریزه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کیږي په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه پلان کړی وو. نوې ډلۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تیره اونۍ امریکا وویل د ممبئی د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبئی د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعالې لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوه دغه درې ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه د ریل یو سټیشن او ممبئی کې د یهودانو یو مرکز وو د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلی پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ، خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغه ډلې یو شمیر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبئی د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه وو ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشرانې محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چوپ پاتې کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالي اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالي اقدام کاري ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل څارنه کوي. پاکستان د دغه بنسټ په خړ لست کې دی، خو دغه هیواد هڅه کوي چې له دې لسته ووزي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی ویلي هغه چاته 15 میلیونه ډالر انعام ورکوي چې د ساجد میر د ځای ځایګي په اړه کره معلومات ورکړي. ساجد میر په ډنمارک کې هم د یوې ورځپاڼې پر دفتر د برید په پلان کې د لاس لرلو له کبله تر تعقیب لاندې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی